سلامونه ستړي مشه یې سحر مو بخیر تاسو زموږه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ترکیه غواړي د افغانستان په شمال کې د سیمنټو د تولید یو نوی فابریکه جوړ کړي. د راپور له مخې د خبره په جوزجان کې د طالبانو د وري دفتر د سې شنبې په ورځ کړي ویل دي چې د شمنه په مزار شریف کې د ترکیه جنرال قنصل مراد دکمین د جوزجان لوالي مولوي عبدالله سرحدي سره په کتنه کې کړي ده. د ترکیه جنرال قنصل په جوزجان کې د خپل هیواد د اوسنۍ فعالیتونو او د راتلونکو انکشافي پروګرامونو په اړه خبري کړي او ژمنه یې کړې ده چې په راتلونکي کې په دې ولایت کې له 250 تر 200 میلیونو ډالرو پانګونې د سیمنټو د تولید یو فابریکه جوړ کړي چې په لسګونو کسانو ته به د کار زمینه پکې برابر شي. د هغه خبره ترکیه په تیرو کلونو کې په جوزجان کې د زده کړې، روغتیا او دوامداره پرمختګ په برخو کې اغیزمن اقدامات کړي دي او په راتلونکي کې به هم دغه هڅو ته دوام ورکړي. ترکیه سره د شه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو ورسره لنیشتې اړیکې پالي. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له سرپرستی جورجټ غنیو سره په کتنه کې د دوهې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرنسې شنبه پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې کتنه کې د دوهې د پروسې په چوکاټ کې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې او خصوصي سکتور د ملاتړ د کاري ډلو د پرمختګ او راتلونکو ناستو او نور اړوند موضوعاتو خبرې وشوي او د بهرنیو چارو وزارت یادونه وکړه چې د دوی لارخه د دې پروسې په کاري ګروپونو کې پرمختګ د قناعت وړ دی. همدارنګه په بیان کې ویل شوی دی چې میرمن جورجټ د دوهې د پروسې د دوه کاري ډلو د مخکنیو ناستو پایلې مثبتې بللې دي او یادونه کړې ده چې په دې برخه کې بالا نوره توجه وشي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د دې خبره تر چمتو کېدو پورې د دغې کتنې په اړه څه ویلي نه دي. د دوهې د پروسې په چوکاټ کې لښکېلو اړخونو د طالبان د حکومت یوه اونده غوښتنه ده چې نړیواله ټولنې دې په افغانستان کې د کوکنارو د لمنځوړلو د هڅو په بدل کې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې زیاتې مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي چې ایران متارزي ندام کړي له جدي اقدامات سره مخ شي. هغه پرون سه شنبه د سی بي اس خبري شبکې د خبريال د هغې پښتني په جواب کې چې خای د ایران حکومت نن چهارشنبه یو شمېر متارزي ندام کړي وویل تر اوسه مو د ادم څوریدل نه دي خو کې ایران دا کار وکړي له جدي اقدامات سره مخ شي. بل پلو د ایران حکومت امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل په دې هیواد کې د بیګنا کسانو د وژلو مسؤل ګڼل دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي د امیر سید ایروانی په ویلي کې چې د سازمان مشر انټونی ګوتریشت یې سوالې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د اسرائیل حکومت په ایران کې روسي مظاهرو کې پلاس لرلو او د بیګنا کسانو په وژلو تورن کړی دي. نږدې دوونه کې چې په ایران کې د بهرنیو اسوارو پر وړاندې د ایرانی ریال د ښکته کېدو پر ضد مظاهرې پیل شوې دي چې اوس په کې د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وايي پر شیرینو، پر خوږو او الکولي مشروباتو د مالیات زیات شي ځکه هغه له زیاته حد ارزانه دي او دا د دې سبب شوی دی چې په خلکو کې چاغي، شکرې او نورې ناروغۍ زیاتې کړي. د دې سازمان په وینا د غټانو پرتله ماشومان او ځوانان ډېر اغېزمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې پر دغو مشروباتو د مالیه ولګول شي یا د پریمان په بخښنه سره او یادې په بازارونو کې په پریمانه کې نه خرڅيږي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویل دي چې روغتي مالی ایو له هغه پیاوړ وسیلو څخه ده چې موږ د روغتیا د ودی او د ناروغي و د مخنیوي لپاره په لاس کې لرو. او ټاکل شوی دی چې نن چهارشنبه د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر لوبډله په تمرین په یو تمریناتي لوبه کې له سریلانکا سره مخ شي. د لوبه به چې د کابل په وخت د لوبه چې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د نیمبیا په پلاسمینه کې پیل شي. د 900 کلونو عمر کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي پترس کې درسره کیږي. تر دې مخکې افغانستان د اکشن پورس په تمریناتي لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړې و. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې له نوې ډلي سره به اړیکو او همدارنګه د تجارتي اړیکو پراختیا ته دوام ورکړي. دواړو خواوو د اړیکو پراختیا مهمه بللې ده. د چې کوم طالب چارواکي هند ته تللی دي په دې اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. بل پلو په ګاونډي ایران کې د مظاهرو په جریان کې هلته میشت افغانان نشي کولی له خپلو کورنیو سره اړیکه ونیسي.
کړی کوم سر نه سونو اړیکی زمنګ یعنی نه برقراریږي. دا په دې دلی چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي.
دغه کورنۍ واندښنې به هم در سره شریک کړو. اندرنګ په ختیس کې او په ګرمسیرو ولایتونو کې د خوانځیو ستونزو ته به هم تم شو چې خون کې شکایت کوي. دوی د خوانځیو سختمانونه نه لري.
زګون کې د باد او باران کې په دې کې سخت مشکلات سره مخ دي. واقعیت ته جدي ستونزه ده چې د اداري کتابونو نور اسناد او دا ساتلم سخت ده.
په دې اړه درته نور جزئیات هم لرو. نور مطالب هم شامل دي. مغواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هم ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې تاسو سره قدر جلال وفته. په دې ویلي کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې نوی ګمارل شوی شارج دفیر له هندي چارواکو سره په لیدو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر لار چارو خبرې کړي. دا وروسته له هغه د چې نوی دیلی د تیر کال په اکتوبر میاشت کې له هند څخه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وزیر امیر خان متقی له سفر سره هم حاله د طالبانو د حکومت لوري ګمارل شوی شارج د فیر نور احمد نور ته اجازه ورکړه چې په نیویډلی کې د افغانستان د سفارت چارې مخته یوسي. نور تفصیل نوریاس نوری نورو.
په هند کې د افغانستان سفارت چې چارې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نومول شوی لوړ پوړي ډیپلوماټ سپارل شوی وای نوې ټاکل شوی شارز د فیر له هندي چارواکو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نور احمد نور لمړنۍ ډیپلوماټ چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا په نیو ډیلی کې د افغانستان سفارت ته د شارج دافر په توګه انګمارل شوی. سفارت په خپل ایکس پانه کې په یو بیان کې ویلي چې خاغلی نور د دندې له پیلېدو سره سم له هندي چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. په بیان کې ویل شوی چې په دې لیدنې کتنو کې دواړو لورو د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. په دې اړه نور جزئیات ندي ورکړل شوی خو سفارت د نور او د هند بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي آنند پراکاش یو تصویر هم خبر کړی دی. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه انسان دی ویلی دا چې نوې ډیلې او کابل په کومو برخو کې اړیکی ام پی اوړي کولای شي. د کابل په ونتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي په خوانی استاد نصر الله استانګزای وای د افغانستان په وړاندې د هند سیاستونو او نړیوالو حساسیتونو ته په پام نه خای چې دا هیواد په نږدې راتلونکي کې د طالبان حکومت پر رسمیت پیژني خو په زینو برخو کې کولای شي ور سره همکاري زیاته کړي.
د هند او افغانستان اړیکی ترته په کتو سره ځنګړي پوتنسلونه او ظرفیتونه لري. اما د طالبانو سره د اړیکو په ارتباط باید وایو چې په ډیپلوماتیک لحاظ ممکن ده چې دا روابط په همدغه سطح چې اوس دي په همدې سطح انکشاف وکړي، اما کامل حقوقي سیاسي ډیپلوماتیک روابط ناشونی برېښېدای دي. لپاره چې هم د هند حکومت افغانستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او هم په نړیوالو مجامعو کې د طالبانو حکومت غړي ته په تعلق کده، اما نور ظرفیتونه وجود لري، مثلا تجارتی ظرفیتونه، مثلا اقتصادی ظرفیتونه، حتی امنیتی او استخباراتی ظرفیتونه کېدای شي ورغول شي یا سره شروع شي یا وده وکړي.
هند طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دې وروسته کې ورسره اړیکې پراخه کړې دي. د دواړو ترمنځ اړیکې ورسره له هغه پیوړې شوې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې هند ته په رسمي سفر ولاړ. له هغه وروسته د طالبانو د حکومت څو نورو وزیرانو هم له هند څخه رسمي لیدنې کتنې ترسره کړې چې په ترڅ کې په افغانستان کې د درملو په سکتور کې د پانګونې په ګډون ځینې هوکړې لیکونه هم لاسلیک شول. نوې ډیلی هم په 13 اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې په کابل کې سفارت په بشپړه توګه خپل چارې بیرته پیل کړې دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته نوې ډیلی په کابل کې خپل سفارت د تخنیکی ماموریت تر کچې راټیټ کړی و. په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا ګمارل شوی شارز دافر ښاغلی نور چې له دې مخکې په بهرنیو چارو وزارت کې د لومړۍ سیاسي څانګې د رئیس په توګه دنده ترسره کوله، له نوې ډیلی څخه د امیر خان متقید رسمي کتنې په پلاوي کې هم شامل و. له نوې ډیلی سره د طالبانو اړیکې وروسته له هغې تودې شوې چې له اسلام آباد سره په اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوه. خغل استانګزای د لنیوی ډیلی سره د طالبانو د اړیکو د پیاوړی کیدو یو بل مهم عنصر بولی.
د پاکستان سره د طالبانو د اړیکو خپلتیا د زمينه مسایده وی چې هندیا لدی موقعیت زیاته استفاده وکړي او طالبان به هم د مجبوریت لمخې هم د دله پاره چې پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستانیان نه هم امتیاز واخلي، ممکن دغه اړیکې پراختیا عمومي. اما یو ټکته باید پام ولرو چې هند د افغانستان سره اړیکې د تاریخ په اوږدو کې هیڅکله ستراتیژیک نه وي، معمولا د منافعو پر بنسټ او تکتیکي حالت درلود.
د اسلام آباد او کابل منز اړیکه هغه مهال ترنګل شو چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې پاکستانی الوتکو په افغانستان کې دننه یو شمیر هدفونه په نښه کړل او طالبانو حکومت هم په وړاندې د ډیورند کرښې په اوږدو کې پر پاکستانی پوځي پوسټو پراخ بریدونه ترسره کړل. له هغه مهال رئیس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه له خنډ سره مخ شوی او ترمنځ ټول لارې بند دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په ایران کې د روانې ترازونو او د انټرنیټ د بشپړ پرکېدو له امله په افغانستان کې شمیر کورنۍ د خپل هغو خپلوانو د امنیت او وضعیت په اړه اندېښمن دي چې په هغه هیواد کې ژوند کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې د کورنۍ غړي د ستونزو له امله د کارمندلو لپاره ایران ته تللي، څو په افغانستان کې خپل کورنۍ ته پیسې ولېږي. په دې نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په ایران کې د لاریونونو لامل د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو نه 15 ورځې تیریږي. په افغانستان کې یو شمیر هغه کورنۍ چې خپل خپلوان په ایران کې میشتي وایي د خپل عزیزانو د وضعیت او امنیت په اړه بي خبري اندېښنې ډېری کړي. دوی وایي د خپل خپلوانو له حال خبر نه دي او د اړیکو نیولو امکان ورسره نشته. د بامیان ولایت اوسیدونکو فرشتې سه شنبه د جنوري په 14 آزادۍ رادیو ته ویل چې په تیرو 4 ورځو کې خپل رور سره چې اوس مهال په ایران کې د اړیکو نه دنیول شوی.
ددان کالون مېرونه
زما مشورور ایران کې دی، هغه په افغانستان کې زما د مور او خور ملاتړ کوي. تر څلور ورځو زیات وخت کې چې اوس موږ اړیکه ورسره پرې شوې او هیڅ خبر ترې نه لرو، مور مې ډېر اندېښمنه ده. اندش په دارام لپاره درمل کاروي. ورور مې هر میاشت دوی ته د کور لګښت او د ژمي د سون ټوکو لپاره پیسې لګلې. ونوس د حالت ورته ډیر سخت دی.
نو خدابن برشان خیلی سخت.
د پلازمینه کابل اوسیدونکو اناهیتا وای خورې لخپل کورنۍ سره په ایران کې ژوند کوي چې له 15 ورځو راځي اړیکه ور سره پرې شوې ده او د هغوی د وضعیت په اړه سختان دی خنل لري.
خبر ته نه لرو کړي کوم سره نسو نو اړیکه زمنګ یعنی نه برقراریږي. د پدې تلې چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي او زمنګ میشته افغانان چې هلته دي انټرنیټي خدماتونه په ټول ایران کې قطع شوی دي او زمنګ هیوادوال چلته دي او زمنګ خپل خپلوان دي اغه دو تا او تریخواله سره مخامخ دي. عوام چې نه افغانان د هغه د ژوند په خطر کې دي.
دا په داسې حال کې چې په ایران کې له تیر ول سرز رئیس پیل شوی تاریخچن لاریونونه لا هم روان دي. د جنوري پاتم په دې هیواد کې په بشپړ ډول انټرنیټ پرې او روس د ایران حکومت په رسمي ډول د انټرنیټ پرې کېدل تایید کړل. دا اعتراضونه په تهران کې د پیسو د انفلاسیون د زیاتوالي پر ضد پیل شول چې وروسته نورو خارونو ته هم وغځېدل. راپورونه وایي چې د دې اعتراضونو پر مهال لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. په ایران کې اعتراضونه نه یوازې د افغان کډوالو اړیکې له خپل کورنۍ سره پرې کړي، بلکې په ایران کې میش ډیر افغان کډوالي هم اندېښمن کړي. هغوی د انټرنیټ له پرې کېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویرې له امله د ورځنیو کارونو لپاره هم له کوره نه وځي. دغه راز یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ایران کې د وروستۍ وضعیت له امله د دوی سوداګریز مالونه دغه هیواد په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي چې له امله هر ورځ له سترو مالي زیانونو سره مخ دي. په ایران کې میشت افغان کډوالو له دې وړاندې هم په ځانګړي ډول د ایران او اسرائیلو د جګړې او دغه راز په 2022 میلادي کال کې په ولسي اعتراضونو پر مهال ویلي وو چې د دوی د حکومت له سختو فشارونو سره مخ شوي، خپل کارونه یې له لاسه ورکړي او لومړنۍ اسانتیاو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم له ایرانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیار د شمیرو له مخې په تیر 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1.3 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د مرکز مشر نادریار احمدی نږدې درې اونۍ مخکې ویلي وو چې په ایران کې اوسمهال د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسانو ته رسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د ګرمسیر ولایتونو د خوانځي و ځینې ښوونکي او د زده کوونکو کورنیو شکایت کوي چې مناسب چاپیریال کې د زده کړو فرصت ورته برابر نه دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره خوانځي ودانۍ نه لري او یا ودانۍ رغولو ته اړتیا لري چې له امله د بارانونو او یخنۍ پر مهال ماشومان ډیر وخت له منظمو زده کړو پاتې کیږي. نور تفصیل فیروز عزیزی نه اورو.
د افغانستان د سینو ګرمسیر ولایتونو او سیمو اوسیدونکو وایي اوس چې په ښوونځیو کې د کال څلور نیم میاشتنې ازموینې روانې دي، د ښوونځیو د ودانیو د ننګونو له امله حتی ډیری وخت دا ازموینې هم په خپل وخت نه اخیستل کیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي یا ودانۍ نه لري او یا هم په خبره رغولو ته اړتیا لري چې ماشومان په آزاد چاپیریال یا د خیمو لاندې زده کړو ته اړ باسي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د ښوونځي یو ښوونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په سپینغر ولسوالۍ کې یو شپږ مکاتب دي، یوازې اته یا ودانۍ تعمیرونه لري، نور باقي ټول بے تعمیر دی، بے سرپناہ دی. نو زکون کی د باد او باران کی پدی کی سخت مشکلات سره مخ دی. واقعیت ته جی بیس تن زدا چې د اداري کتابونه نور اسناد او دا ساتلم سخت ده. د پرد زیانشت چې کله په یو جیره کی د بے تعمیر مکاتب په یو جیره کی دیو چا بځی کی دبل چا بځی کی بیا غن زی بل زی کی دا ستونزه مشکلات سره
دا شان د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی او د درې وسکون کوپلر نثار احمد هم ورته خبره کوي او ټینګار کوي چې که څه هم د ښوونځیو ودانیو ستونزه له ډیره وخته موجوده ده، خو په خبره یې دې ولایت کې وروستیو زلزلو هغه پاتې ودانۍ هم کاملا تخریب کړي چې زده کوونکي او ښوونکي له بد وضعیت سره مخ کړي دي.
باران پر وسو بي څه دوی تدني کې خوش هوا لګي خو هم نزي دویم پړاو کې دغه د سبکی ولسوالۍ تعمیرونه دي چې بخوانی ډېر زیات زده کوونکي درلودل، هغه بیخي داسې وایي چې 100% 80% هغوی د منځه تللي دي. که باران وي که نه وي، که هر څنګه حالات وي، هغې کې زده کړې نه کېږي. نو اوس امتحانونه دي، هغه هم دوی بار ورکوي، بار په کوم ورځ چې لمر وي هوا ښي، بیا د زلزلې چې دي بیخي د هغه د زده کړو نه ویستې دي. ورسره نور ټول مکتبونه همداسې دي، نو مکتبونه کې زده کړې نه کېږي، ټول خیمو کې دي، بار آزاد هوا کې یا د توتانو لاندې سورو ته همداسې په بد حالت کې دي. دغه مسئلې
خو دا شکایتونه یوازې د هېواد ختیځ نه، بلکې مختلفو ګرمسیرو زونونو کې هم مطرح کېږي. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ښوونځي یو ښوونکي چې نه یو غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دی اکثره ښوونځي چې دي د اتاقونو نشتون له امله په خیمو کې یا د ونو سیوري لاندې یا د هلته د چارمغز ونې ورته وایي، هلته د چارمغز د ونو لاندې زده کوونکي چې دي زده کړه کوي. او بله خبره دا چې دلته په زمکنی ولسوالی کی همداسی په دنور ولسوالی کی چې دلته خوانځي زیات دي دنور ولسوالی برتلا خوانځي ته تر اوسه پورې په د پنځوش پګو حتی تر اتو هم کلو پورې کیږي چې د ترمیم کومه بودیجه نه ده ورکړل شوې. یو نیم خوانځی وي چې هغې دپاره د اویلي چاردویلي ځینو موسسو ورته هغه کړي دي، نوره کومه خاص توجه د معرف له خوا نه ده ورته شوې.
دوی ټول د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو، رغولو او ماشومانو ته د مناسب درسي چاپیریال د برابرولو غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه د دې شکایتونو اړوند د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاندي منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم تازه د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی دی. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 11مه پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی به نږدې راتلونکي کې د جاپان په همکارۍ د افغانستان په نهه ولایتونو کې 115 بابا ښوونځیو ودانۍ ورغوي تر څو په ټکو یې ماشومان پکې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیان منصور احمد حمزه د جنوري په 8مه د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له دې وزارت سره سب تر 13000 ښوونځي او نږدې 2,00,000 ښوونکي موجود دي چې تیر ښوونیز کال کې د ګڼو ښوونځیو تر څنګ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دینی مدرسې هم جوړې یا رغولې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون یا په ډیرو ځایونو کې د رغونې د اړتیا لپاره له ډیرو کلونو راهیسې شکایتونه موجود دي. بلخوا د ماشومانو او د زده کړو د حقونو فعالین د ټولو نورو مواردو تر څنګ په سالم، امن او مناسب چاپیریال کې د هوا له ډیر سوړوالي او ګرمۍ څخه لرې فضا کې تعلیم له مهمو مواردو او حقونو بولي.
له خبرونو ور اخوا،
د پاکستان حکومت هغو افغان سوداګرو توکي ته چې سوداګریز توکو ته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیونو خط له امله په پاکستان کې په هر بندر یا نقطه کې بندې پاتې دي، اجازه ورکړي چې د صدرونکو په غوښتنه بیرته صادر شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په خبر پڼه کې چې کاپي ازادي راډیو ته رسیدلې ویلي چې دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ ځانګړي معافیت ورکړی. په دې اړه ورسو نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
د پاکستان د سوداګرۍ وزارت ویلي هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ، گوادر په بندرونو او د غراس له افغانستان سره د ډورن کرخې په اوږدو کې بند پاتې دي، د صادرونکو یعنی مالکینو یا سوداګرو په غوښتنه له هر دغه بندر یا نقطې څخه بیرته صادر شي، خو دا چې چرته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې وزارت په یو خبرتیا کې چې یوه کاپي سې شنبه د جنوري 14 ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې دا پریکړه وروسته له هغې شوې چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ اف بی آر ځانګړې مافیت ورکړو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګر په پاکستان کې خپل ایثار شوي سوداګریز توکي د ایران له لارې افغانستان ته انتقالوي. د دې خونې د مدیره پلاوي یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې اوس به دا سوداګریز توکي د ایران د بندر عباس له لارې افغانستان ته انتقالیږي.
او که چیرې دغه مالونه سوداګر وغواړي چې بیرته انتقال کړي، نو لومړی به دوی پاکستان کې طی مراحل ترسره کوي. دا هم یو وخت زمان غواړي. او له بلې خوا څخه معلوم نه ده چې آیا د پاکستان حکومت د دغه مالونو د توقف چې هغه ته په پورت کې د ډمرج په نامه ورتول کېږي هغه جریمه معقي او کنه، نو دا تر اوسه روښانه نه ده. دا چې تجاران سر دننه په د باندې کار شروع کړي او پس هغه څخه معلومیږي.
نوموړي وویل چې اوس مهال په پاکستان کې لږ تر لږه لسو تر یو لزره کانټینر سوداګریز توکي بند پاتې دي چې له امله یې د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. هغه دا هم وویل چې د سمندر له لارې د دغه مالونو په بیا صادرولو د یو کانټینر په سر لږ تر لږه $2,000 لګښت راځي چې دا هم سوداګرو ته زیان دی. له دې وړاندې د ویتنام د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بهرنیو بازارونو د پراختیا ریاست ویلي و چې د پاکستان په کراچۍ بندر کې بند 1500 کانټینر ویتنامي چای ته چې افغانستان ته د لیږد اجازه نه ورکول کېده، پاکستان په رسمي ډول د بیرته صادرېدو اجازه ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي داسې مهال چې په ایران کې وروستۍ اعتراضونو دغه هیواد وضعیت ترنګلی کړی، د بندر عباس له لارې ورته د سوداګریزو توکو انتقال سخت خو ناممکن نه دی. دوی وایي په دې سره به د دوی د مالونو لګښتونه لا نور لوړ شي. د غوړیو او بوري یو افغان واردونکي سوداګر حاجی صفت الله صاحب زاده ازادي راډیو ته وویل
مشکل خو ډیر دی اور مشکل دا خدای چې د مل درې میاشتې تپاتو شو، دا درې میاشتې د ټینشن پیرا غه د خالی کنټینر د پورت ډمرچ راغی او د ورک دا موږ مجبور چې بندر عباس ته ویسو افغانستان ته راوړو. نو اوس فرنال ته مال دغه سه دی بیرته خو کمپنۍ ته خو مونږ پیسې ورکړي زمونږ مال دی مونږ کوشش کوو چې راوړو افغانستان ته تمه نو اوس مصرف زیات راځي مارکیټ باندې خو همدا اوس تاثیر ډېر کړی مارکیټ کې خو همدا اوس مواد ګران دی
دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د جنوري 12 یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کنټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالي زیانونو سره مخ دي. دوی ویلي وو چې په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته ځي او د غراس په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې له امله یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیاتېږي. دغه خونې ویلي وو چې په دې توکو کې ډېری یې د خرابېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي.
تاسیس مخه غلازه د رادیو نوورې په خوست کې د ډاکټرانو د ټیم لخوا د سترګو ناروغانو د وړیا درملنې روغتیايي کمپ پیل شوی دی. د شېټړول کمپ ته ورزنور تفصیل په دې راپور کې ورو
د خوست په ولایت روغتون کې د سترګو د ناروغانو د درملنې وړیا کمپ پیل شوی چې په دې کې به 350 ناروغانو ته د سترګو د پردو عملیاتونه او شاوخوا 15,000 د سترګو سرطان ناروغانو وړیا کتنه او درملنه وشي. مسؤولین وایي چې په دې روغتیايي کمپ کې د ډاکټر لکتنې او معایناتو بیا تر عملیاتو او دوا درملو پورې ټول خدمتونه په وړیا ډول ترسره کیږي. د خوست ولایتي روغتون د سترګو د څانګې یو مسؤل محمد نعیم مشال راډیو ته وویل
دوی درې نیم سوه قطر عملیات یا موږ سې په ساده استلا چې سترګې پردې لري ایمرزونې پر کور کې او فری عملیات دي کې شپږ سوه کسانو پورې نږدې نظر دي پر دوه عینکې هم ورکوي او هغه مریضون چې سترګې خرش ولري یا سترګې سروایله ولري یا بل تکلیف ولري تر 500 پورې د هغه مریضان هم دلته کسیم.
خوستی ناروغان او ناروغ لرونکي چې د روغتیايي کمپ ته د درملنې لپاره ورغلي دوی لپاره چې اقتصادي مشکلات لري او په خپلو شخصي امکاناتو د سترګو درملنه نشي کولای د درملنې دا وړیا پروګرام یو ښه فرصت بولي. د خوست یو اوسیدونکي حفیظ الله وویل
مقصد تجربه کور ډاکټرون دي د کوم ټیم چې غواړي د کوبل څخه مقصد دوی وړیا درملنه یې کې د سترګو یا کوم نیوي عملیاتونه وي کوم مشکل وي نو مقصد شخصي کلینیکو کې او ته زره تقریبا نظر د 10,000 پر مصرف کیږي نو دا یو ډیر ښه چانس دا مقصد ډیر نه ډیر خوشول یو.
د خوست یو بل اوسیدونکي نقاد ولی معصوم ورته خبره کوي وای نن سبا د خلکو اقتصاد کمزوري دی او په خصوصي سکتور کې د دا ډول عملیاتونو مالی وسوسه سره نشته.
مې ډیر خوشول دي دغه موسسه نه چې کوم ډاکټرونه کوبل نار لګلې دي ځکه چې 10,000 او 10,000 15,000 روپۍ ډیر مشکل دي د دې لپاره په شخصي کلینیک کې پرې کوي او دلته وړیا ډول د خدمات وړاندې کوي.
ناروغان وایي له اوږدو مودو له ناروغیو کړیږي خو د امکاناتو د نشتون د لاسه مجبور دي چې ستونزې او دردونه وزغمي. یو بل خوستی سپینګیری ناروغ لاهور ویل
سترګو مشکل لرم سترګو مې نظر نه کی وړه وړه وطنونه ضرور شي خبر شول دا یې به داسې خوان کی داسې غنه کی چې بزرګ نو چې 2,000 روپۍ 15,000 روپۍ دي ته دی څوګي لري څوګي نه لري اواز ځای ته ځای نه لرم او تب اسمه بنځکه می خارڅ کړه موشت کسان نه دی نه وکم وی رغلا او نو می علی کلمه موشت کسان نه دی نه وکم دومره دا د نه خبر شو دی ته روغ لولو مونږ ډیر خوشولی او درف سترګ مالیات ډیر ضرورت دی د لوس مو موتا د سترګ نه نور ډیر تکلیفونه دی اته کلیفونه نو زو ساده ته
یاد دی وی په افغانستان کې هم د سترګو ناروغي د درملنې د محدود امکاناتو پرمختللې طبي ټکنالوژي د کمښت خاورونو ته د لرو پرتو سیمو د اوسیدونکو لګ لاسرسي او د دې برخه د متخصصینو کمښت د افغانستان د روغتیايي سکتور له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ځینو سروېګانو له مخې په افغانستان کې له 40 تر 50 خلک د سترګو له یو ډول ناروغۍ سره مخ دي او نږدې 1.5 تر 2 خلک بیا د ړوندوالي یا د کم لید شدیده ستونزه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دما خبر ادا د مول زد پکتیکا ولایت نه پاره کی ما چې زمیره روان د هوا ویډیو سړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاست د غوته د لرګو کارت د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دي. حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا ورته سړی هوا ویډیو سړی دا یو مشکلات موجود دي.
احمد داش پر و میاشت کیری چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت خواته نه راڅ کیری کته د مرجخ پور کې نه یو کار ته یو شی نه سدلت داش پر و میاشت کیری اوس په وچوړو لري نه مې ولس ځان را نږدې کوي نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته د مرجخ ترې ځای ورسوي.
زما حبیبالله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یږدم چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 120 متره پایپونه ور اچولي دي. ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
با سلام و روز بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. کنسولگری ترکیه در شمال افغانستان اعلام کرده که انقره قصد دارد سرمایه گذاری بیش از 150 میلیون دلار یک کارخانه تولید سیمنت را در ولایت جوزجان ایجاد کند. بر بنیاد معلومات دفتر والی حکومت طالبان در جوزجان، مراد دیکمن جنرال کنسول ترکیه در مزار شریف با مولوی عبدالله سرحدی والی حکومت طالبان در جوزجان دیدار و گفتگو کرده. در این دیدار جنرال کنسول ترکیه درباره برنامه‌های انکشافی کشورش در جوزجان صحبت کرده و گفته که هزینه ساخت این کارخانه بین 150 تا 200 میلیون دلار برآورد شده و زمینه کار را برای صدها تن فراهم میکنه. او همچنین تاکید کرده که ترکیه در سالهای گذشته در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کرده. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان با جورجیت گانیون سرپرست دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان دیدار کرده. در این دیدار که روز سه‌شنبه انجام شده دو طرف درباره موضوعات مختلف از جمله روند دوحه، مبارزه با مواد مخدر و همکاری های اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند. همچنان سفر نزدیک معاون سرمنشی سازمان ملل متحد روزماری دکارلو به افغانستان و برگزاری نشست‌های کاری آینده نیز در دستور این گفتگوها قرار داشته. رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش دادند که امیرخان متقی ضمن اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در روند دوحه گفته که اقدامات عملی از سوی دیگر طرف‌ها به ویژه در زمینه ایجاد کارهای یا معیشت‌های بدیل و رفع محدودیت‌های بانکی کافی نبوده. او تاکید کرده که برای بهبود وضعیت نیاز به گام‌های عملی‌تر وجود دارد. سازمان جهانی صحت یا WHO روز سه‌شنبه اعلام کرده که نوشیدنی‌های شیرین و مشروبات الکلی به دلیل مالی کم و ناکافی بیش از حد ارزانند و همین موضوع به افزایش چاقی، بیماری شکر و دیگر بیماری‌ها دامن زد. این سازمان در بیانیه گفته که پس از نشر دو گزارش جهانی در مقر خود در ژنو، این سازمان در گزارش که منتشر کرده هشدار داده که کودکان و نوجوانان بیش از دیگر گروه ها در پیامد منفی این نوشیدنی ها قرار دارند. به ایران می‌رویم که رئیس جمهور آمریکا از معترضان ایرانی خواسته که به اعتراضات خود ادامه دهند و گفته که کمک در راه است. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در پست در شبکه اجتماعی خود در ترود سوشال وضعیت ایران را منزجر کننده خوانده و گفته که میهن پرستان ایرانی به اعتراضات خود ادامه دهید، نهادهای خود را تسخیر کنید و کمک در راه است. او افزوده که همه دیدارهای مقامهای آمریکایی با نمایندگان جمهوری ایران را تا زمان توقف کشتار بی‌معنای معترضان لغو میکند. رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر پیامهای زیادی در حمایت از معترضان نشر کرده و اینکه تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان و سریلانکا امروز در یک بازی تمرینی به مسافه هم میروند. این بازی ساعت 12 به وقت افغانستان برگزار میشه. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته ها این برنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به معترضان در ایران گفته که به اعتراض خود ادامه دهید، کمک در راه است. این کمک چیست و شامل چه چیزهایی می شود؟ دیدگاه یک تحلیلگر را داریم. همچنان با قطع چندین روزه اینترنت در ایران، افغان ها نیز نگران حال نزدیکانشان در ایرانند.
همشیرگکم در ایران هستن، نه ویروسی که دارد و دیگه ما تا حال از اونای جهال نداریم و بسیار نگران وضعیتشان هستیم.
شارژ دافر تازه گماشته شده طالبان در هند تماس‌های رسمی را با مقام‌های هندی آغاز کرده و اینکه میزان مراجع شهروندان افغانستان برای دریافت خدمات صحی به ازبکستان بیشتر شده. یک باشنده کابل میگوید که اگر امکانات در داخل باشد چرا باید برای درمان به بیرون از کشور برود؟
اگر امکانات یمو شفاخانه یا مثلا دکتری در افغانستان از لوازم بهداشتی پیشرفته مثل دنیا اینجا می بود، پس مردم چرا مراجعه می کردن؟ چرا می رفتن پلای انگفت خدا؟
و مطالب دیگر را نیز داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 24 جدی سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 14 جنوری سال 2026 میلادی. با ایران میرویم که رئیس جمهور ایالات متحده با اعلام این که از معترضان خواسته که به اعتراضات خود ادامه دهند و کمک در راه است. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در پست در شبکه تروت سوشال نوشته که وضعیت ایران را تحت نظارت دارد و گفته که از معترضان می‌خواهد که به اعتراضات خود ادامه دهند و نهادها را تسخیر کنند و کمک در راه است. اما این که این کمک چیست و شامل چی چیزهای میشه، همکار ما هانا کاویانی با ریچارد گولدبرگ محقق ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی گفتگو کرده، او که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بین سالهای 2019 تا 2020 همان زمانی که کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی در ایران در اوج بود، مدیر بخش مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی ایران در شورای امنیت ملی قصر سفید بود. آقای گولدبرگ در واشنگتن در گفتگو با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به بررسی اظهارات دونالد ترامپ پرداخته. همکارم در نخست از او پرسیده که این پرسش مطرح میشه با اظهارات آقای ترامپ که این کمک شامل چیست و چه چیزهایی را شامل میشه؟
Well, I think the president is very serious in enforcing his red line.
من فکر می‌کنم رئیس جمهور در اعمال خطوط قرمزش بسیار جدیه. اون کاملا واضح گفت که این نوع قتل عام که در خیابون‌ها می‌بینیم تحمل نخواهد شد و در پاسخ اقدام شدیدی علیه رژیم انجام خواهد داد. به وضوح اون چرا که همه ما می‌بینیم می‌بینه و اون اینه که رژیم واقعاً در آستانه سقوطه. این یک لحظه تاریخی بالقوه است. سال 2009، 2019 یا 2022 نیست. این چیزی که رژیم به وضوح از اون وحشت داره. اونا میبینن که این وضعیت متوقف نمیشه. مردم هنوز با وجود کشتارهای گسترده توسط رژیم به خیابونا میان. به صورت ارگانیک. مردم دیگه تحمل ندارن. این وضعیت در سراسر کشور گسترده است و شما وضعیت اقتصادی و فقدان فرصت تهدید خارجی مداوم هسته‌ای برای جهان رو با هم ترکیب میکنید و مشخص میشه که یک وضعیت بسیار نامطلوب برای آیت الله در راهه. فکر میکنم رئیس جمهور باید در نحوه استفاده از گزینه‌هاش بسیار محتاط باشه. اون میخواد مردم رو توانمند و فعال کنه. میخواد حد اکثر ناتوانی رو در دستگاه رژیم ایجاد کنه تا مردم رو توانمند کنه و میخواد مطمئن بشه که در این فرایند از آسیب رسوندن به غیرنظامی‌ها جلوگیری میکنه.
ممکنه کمی دقیق تر درباره این گزینه ها صحبت کنیم؟
اون این اقدامات رو آغاز کرده. فکر میکنم شما نظارگر تصمیمی هستین که از قبل گرفته شده. این تصمیم دیروز با اعلام تعرفه ها در حوزه اقتصادی و دیپلماتیک آغاز شد و با بیانیه عمومی او مبنی بر ترغیب مردم به ریختن به خیابان ها و تصرف نهادها به زودی در مسیرهای جدیدی حرکت خواهد کرد و کمک هم در راهه. من با شناختی که از رئیس جمهور دارم باور ندارم که این اظهارات رو مطرح کنه و مردم رو بدون یک برنامه جسورانه که در راه در معرض خطر قرار بده. و من تصور میکنم که این ترکیبی از اقدامات سایبری و نظامی خواهد بود. ممکنه فعالیت‌های پنهانی وجود داشته باشه که ما اونها رو درک نکنیم یا ازشون بی‌اطلاع باشیم و باز هم ایده مختل کردن و تضعیف رژیم خواهد بود.
آیا این اقدامات مخفیانه یا کلن این اقدامات شامل هدف قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی هم میشه یا اینکه در مورد چه نوع اقدام مخفیانه ای صحبت میکنیم؟
هیچ گزینه ای از روی میز کنار گذاشته نشده.
آنچه درباره رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ میدونیم اینه که او طرفدار جنگ های طولانی نیست. میخوام بدونم به نظر شما گزینه پیش روی رئیس جمهور چیه؟
ما گزینه‌های زیادی داریم. قدرت هوایی ما برتره. هنوز هیچ پدافند هوایی در ایران وجود نداره که بتونه کاری با نیروی هوایی یا نیروی دریایی ایالات متحده انجام بده. ما قابلیت‌های زمین به زمین و قابلیت‌های تهاجمی داریم. همونطور که فکر می‌کنم آیت الله در جوان گذشته شاهد بود، ما بمب‌افکن‌های دوربردی داریم که رادارگریز هستن و اون تا زمانی که همه چیز منفجر نشه نمی‌فهمه که چیزی از بین رفته. تا زمانی که بمبی منفجر نشه نمی‌فهمه که کسی در راه بوده.
و در این باره برخی از تحلیلگران در مورد چنین اقدامی هشدار میدن، چون میگن که اگه قرار نباشه به طور کامل توانایی ایران برای تلافی رو از بین ببره، دارایی های ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، اسرائیل و غیره هدف تلافی جمهوری اسلامی خواهند بود.
در این صورت اگر رهبر جمهوری اسلامی از دور اول جون سالم به در برده باشه، پس از اون از تلافی جون سالم به در نخواهد برد. شاید تصمیم گرفته باشه که با کشتی غرق بشه و به همین دلیلی که خط قرمز رئیس جمهور ترامپ رو رد کرده. اما فکر میکنم رئیس جمهور این رو تشخیص میده و لحظه و فرصت رو میبینه و به جلو حرکت میکنه. و بنابراین مطمئنم که اون تا جایی که میتونه مراقب و محتاط خواهد بود تا از آسیب رسوندن به غیر نظامیان پرهیز کنه و ضمن وارد کردن حداکثر خسارت به رژیم از مردم در تلاش برای تصرف مناطق کلیدی رژیم، مناطق فرماندهی و کنترل حیاتی، کنترل اطلاعات، ساختمان‌های دولتی و وارد مشابه حمایت کامل بکنه و طیف وسیعی از گزینه‌ها رو هم در اختیار داره که چطور این کار رو به طور مؤثر انجام بده. در نهایت این چیزیه که مردم همیشه میدونستن که باید خودشون با حمایت ما و دیگران انجام بدن، اما در نهایت ایرانی‌ها هستن که باید برای بازپسگیری کشورشون به خیابونا بیان و رئیس جمهور ایالات متحده رهبر جهان آزاد اعلام کرده که کمک هم در راهه.
گفتگوی را شنیدید با ریچارد گولدبرگ، محقق ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی، که در مورد اظهارات دونالد ترامپ درباره در راه بودن کمک برای مردم ایران بیشتر صحبت کرد و تحلیلی داشت. بخش کامل این گفتگو را شما میتونین در وبسایت ما بشنوین و همچنان اگر مایل هستید خبرهای بیشتر را بخونید و گزارش‌های ما را هم بخونید، در وبسایت ما موجود است و آدرس ما هم هست azadiradio.com. همچنان در ایران سازمان دفاع حقوق بشر اعلام کرده که حکومت ایران از هجده جدی سرکوب مرگبار معترضان را به طور چشمگیری تشدید کرده و گزارش‌های موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر این کشور دست به کشتار گسترده زدن. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از 19 جدی با اعمال خاموشی کامل اینترنت در سراسر این کشور دسترسی به ارتباطات را به شدت محدود کردند، اقدامی که به گفته دیدبان حقوق بشر عملاً مستندسازی کشتارهای غیرقانونی و دیگر موارد نقض حقوق بشر را با دشواری جدی روبرو کرده. دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه در بیانیه گفته که نهاد مدنی و رسانه‌های ایرانی شمار کشته شدگان اعتراضات را به هزاران نفر اعلام می‌کنند، هرچند قطع اینترنت امکان راستی آزمایی مستقل این آمار را محدود کرده. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که در حال جمع‌آوری شواهد تازه، جمله بررسی ویدیوهای تایید شده از سردخانه‌ها و شفاخانه‌ها و همچنین شهادت شاهدان هست. در این حال خبرگزاری رویترز هم نوشته که یک مقام ایرانی به این خبرگزاری گفته که حدود 2000 نفر در اعتراضات ایران شامل نیروهای امنیتی کشته شدند. این خبرگزاری به هویت این مقام‌های حکومت ایران اشاره نداشته.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده ی رادیو آزادی هستین. در ادامه اعتراضات در ایران و قطع کامل اینترنت، شماری از خانواده ها در افغانستان به طور فزاینده نگران امنیت و وضعیت نزدیکان خود در آن کشور هستند. آنان بر رادیو آزادی گفتند که اعضای خانوادهشان به خاطر مشکلات در افغانستان برای ادامه زندگی و پیدا کردن کار به ایران رفته بودند تا آنان را در افغانستان کمک مالی کنند. اعتراضات در ایران وارد 17 روز خود شده و قطع سراسری اینترنت نیز برای ششمین روز متوالی ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
با گذشت 5 روز از قطع اینترنت در ایران، شمار از خانواده ها در افغانستان که نزدیکانشان دارن کشور ساکنند می گویند که بیخبری از وضعیت و امنیت عزیزانشان آنان را با نگرانی های فزاینده ای روبرو ساخته است. آنان می گویند از وضعیت امنیت آنان بیخبر ماندند و امکان تماس با نزدیکانشان فراهم نیست. فرشته باشنده ولایت بامیان سه شنبه 13 جنوری بر رادیو آزادی گفت که ارتباط آنان با برادرش که برای پیدا کردن نفقه خانواده به ایران رفته در چند روز گذشته برقرار نشده است.
برادر کلان ما ایرانه، اونا حمایتگری مادریم و خواهر و برادریم. بیشتر از 4 روز میشه که ما احوال از اونا نداریم که چی قسم است و دیگه بود، چی قسم باشه، چی قسم نباشه، سرنوشت از ما چی قسم شوه. مادر مزید تشویش بیشتر زیاد داره که آیا جانشون سلامت هست یا نیست. مادرم دایی شب بخید این تابلت آرام بخش استفاده میکنه. اگر بودن مادم ها پول بر از اینا روان میکردن به خاطر خرجی خانهشان، سوخت زمستان، اینا طبعا برشان خیلی سخت.
اناهیتا باشنده شهر کابل میگوید خواهرش همراه با خانواده خود در ایران زندگی میکند که از 5 روز به این طرف ارتباطش با آنان قطع شده و به شدت نگران وضعیتشان است.
همشیرگم در ایران هستن، نو عروسی که در رفتن، مدت 5 روز که تمامی اینترنت ها قطع شده و دیگه ما تا حال از اونها هیچ احوال نداریم و بسیار نگران وضعیتشان هستیم که اونها در چی وضعیت هستن. تا جایی که خبر داریم امینانوایی ها، بازارا، دکانا همه جای بسته است و اینا دسترسی به هیچ نوع خوراکی یا پوشاکی چیزا ندارن. وضعیت اینا خیلی نگران کننده است به ما.
اعتراضات در ایران وارد 17 روز خود شده است. از 8 جنوری بدین سو انترنت و راه‌های ارتباطی به گونه کامل قطع شده و حکومت ایران در 10 جنوری رسما تایید کرد که انترنت را قطع کرده است. در شهرهای مختلف ایران و در واکنش به افزایش شدید میزان تورم پولی، تظاهرات و اعتراضات خشونت بار جریان دارد. گزارش‌های از کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن 100 تن دیگر در جریان اعتراضات منتشر شده است. اعتراضات در ایران نه تنها ارتباطات مهاجران افغان با خانواده‌هایشان در افغانستان را قطع کرده، بلکه شمار از مهاجران ساکن ایران را نیز نگران کرده. آنان پیش از قطع اینترنت در آن کشور به رادیو آزادی گفتند که از ترس آسیب دیدن برای انجام امور روزمره حتی از خانه بیرون نمی شوند. همچنان شماری از تاجران افغان به رادیو آزادی گفتند که اعتراضات در ایران باعث توقف اموال تجارتیشان در بنادر شده و روزانه خسارات زیادی را متحمل می شوند. مهاجران افغان در جریان تنش‌های قبلی در ایران، از جمله جنگ ایران با اسرائیل در بهار سال جاری خورشیدی و اعتراضات مردمی که در اواخر سال 2022 راه‌اندازی شد، گزارش داده بودند که تحت فشارهای فزاینده حکومت با مشکلات روزافزون مواجه شدند، کار خود را از دست دادند و حتی قادر به خرید نیازمندی های اولیه مانند نان از نانوایی ها نبودند. پیش از این روند اخراج افغان های بدون مدرک از ایران به افغانستان ادامه داشت و بر اساس آمار کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR حدود 1.8 میلیون افغان در سال گذشته میلادی از آن کشور به افغانستان بازگشت داده شدند. نادریار احمدی رئیس مرکز امور اتباعی خارجی و مهاجران وزارت داخل ایران 3 هفته قبل شمار افغانهای ساکن در آن کشور را حدود 5 میلیون نفر اعلام کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. سفارت افغانستان در دهلی نو که تحت کنترل طالبان قرار دارد میگوید که شارژ دافر تازه گماشته شده این سفارت در دیدارهای خود با مقامهای هندی درباره راههای گسترش روابط میان گسترش روابط میان دو کشور گفتگو کرده است. این در حال است که دهلی نو در ماه اکتبر سال گذشته همزمان با سفر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به هند به نور احمد نور که از سوی حکومت طالبان به عنوان شارژ دافر تعیین شده بود اجازه داد تا امور سفارت را در دهلی نو پیش ببرد. جزئیات بیشتر از همکاریم.
سفارت افغانستان در هند که اخیراً مسئولیت آن به یک دیپلمات حکومت طالبان سپرده شد میگوید شارژ دافر تازه گماشته این سفارت در مورد راه‌های تقویت روابط میان دو کشور با مقام‌های هندی گفتگو کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانسه نور احمد نور نخستین دیپلماتی است که در این اواخر از سوی حکومت طالبان با عنوان شارژ دافر سفارت افغانستان در دهلی نو تعیین شده است. سفارت افغانستان در صفحه اکس تویتر سابق خود در یک بیانیه گفته است که آقای نور بلافاصله پس از آغاز ماموریتش دیدارهای با مقامهای هندی انجام داده است. در بیانیه آمده است که در این دیدارها دو طرف بر اهمیت تقویت روابط میان افغانستان و هند تاکید کردند. جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نشده، اما سفارت تصویر از دیدار نور با آنند پراکاش یکی از مقامهای وزارت امور خارجه هند منتشر کرده است. مقامهای هندی تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. تحلیلگران به این باورند که چون حکومت طالبان از سوی هند به رسمیت شناخته نشده، این رابط ممکن است در ساحه دیپلماتیک از سطح فعلیان گسترده تر نشود. نصرالله استانکزی استاد پیشین حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل میگوید
روابط افغانستان و هند با پیشینه که داره ضربت ها پتانسیل های مختلف داره که قابل احیا هست با بین حاکمان موجود افغانستان و حکومت هند، با وجود ای که از نظر دیپلماتیک ممکن این روابط در این سطح که همیاله هست وجود داشته باشه، اما با حالت کامل نمیداره به دلیل از اینکه از نظر حقوقی هندی ها هنوز حکومت طالبان را برسمت نمیشناسه و از طرف دیگه حکومت طالبان نمایندگی افغانستان در سازمان های بین المللی نمی کنه.
رابط میان هند و حکومت طالبان بعد از آن تقویه شد که امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان در ماه اکتبر سال گذشته میلادی به سفر رسمی به هند رفت. پس از آن چندین وزیر دیگر حکومت طالبان نیز سفرهای رسمی به هند انجام دادند که در جریان آن برخی توافقنامه ها از جمله در بخش سرمایه گذاری در سکتور دواسازی در افغانستان به امضا رسید. دهلی نو همچنان در ماه اکتبر گذشته اعلام کرد که سفارت خود در کابل را به گونه کامل دوباره فعال کرده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021، دهلی نو سطح فعالیت سفارتش در کابل را به یک ماموریت تکنیکی کاهش داده بود. شارژ دافر تعیین شده از سوی طالبان برای سفارت افغانستان در دهلی نو، آقای نور که پیش از این با عنوان رئیس ریاست اول سیاسی در وزارت امور خارجه کار میکرد، همچنان شامل هیئت سفر رسمی امیرخان متقی به دهلی نو بود. رابط طالبان با دهلی نو پس از آن گرمتر شد که تنش‌ها در رابط آنان با اسلام‌آباد افزایش یافت. شماری از ناظران این موضوع را یکی از عوامل مهم تقویت رابط طالبان با دهلی نو می‌دانند. پوهان نصرالله استانکزی در این مورد و بخشایی که رابط دو جانبه می‌تواند گسترش پیدا کند می‌گوید
دیگه سکتور ها مثل اقتصاد، زراعت، تجارت، تکنولوژی و حتی مسائل امنیتی و استخباراتی میتونه این روابط عمیق شوه، بخصوصی که در وضعیتی که بین افغانستان و پاکستان مناسبات خراب است، هند از این فرصت استفاده خواهد کرد تا روابط خود وسعت بده با در نظر داشت منافع ملیش، و همچنان طالبان ممکن است از این فرصت بخواهن استفاده اعظمی بکنن تا یک نوع فشار برای پاکستان بیارن.
رابط میان اسلام آباد و کابل زمانی تیره شد که در ماه اکتبر سال گذشته طیاره‌های پاکستانی شماری از اهداف را در داخل افغانستان هدف قرار دادند و در مقابل حکومت طالبان حملات گسترده‌ای را بر پسته‌های نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند انجام داد. از آن زمان به این سو داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان با مشکلات جدی روبرو شده و تمامی راه‌های ترانزیتی میان دو کشور بسته ماندند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امیرادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی ازادی بسیار یک رادی خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. به پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم و حالا هم بشنوین که رسانه های ازبکستان میگوین که مراجعه بیماران افغان برای دریافت خدمات صحی در این کشور به گونه چشمگیری افزایش یافته، موضوعی که به گفته بیماران و دکتران ریشه در کمبود تجهیزات و خدمات معیاری صحی در افغانستان دارد. همکارم فرشتن نگار جزئیات بیشتر دارد.
رسانه های ازبکستان گزارش دادند که میزان مراجعه شهروندان افغانستان برای دریافت خدمات سیده ای کشور در سال 2025 به گونه چشمگیر افزایش یافته. بر اساس آمارهای رقم در مقایسه با سالهای گذشته بیش از 15 برابر رشد را نشان می دهد. به گزارش روزنامه کسپین پست، از ماه جنوری تا نوامبر 2025 حدود 80,600 بیمار خارجی برای دریافت خدمات سی به ازبکستان مراجعه کردند. با این حال شمار دقیق شهروندان افغان که در این میان برای تداوی به ازبکستان سفر کردند به گونه مشخص اعلام نشده. شمار از شهروندان افغانستان میگویند که نبود تشخیص دقیق و دسترسی محدود به خدمات معیاری سی در داخل کشور آنان را ناگزیر کرده تا برای تداوی به کشورهای دیگر مراجعه کنند. یکی از شهروندان افغانستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در پیام بر رادیو آزادی گفته است که شاید بوده یکی از نزدیکانش برای تامین هزینه تداوی در خارج از کشور زمین خود را بفروشد. او میگوید
چون یک اندک مریضی ما که پیدا میشه مردم ما مراجعه میکنن، میروند از طریق پاسپورت و ویزا یا پاکستان میروند یا هندوستان یا بعضی کشورهای دیگر. اگر اکماناتی همون شفاخانه یا مثال همون دکتری در افغانستان از لوازم بهداشتی پیشرفته مثل دنیا اینجا می بود، پس مردم چرا مراجعه میکردن؟ چرا میرفتن پلای انگفت خود مصارف میکردن؟ ما همچه مردم شاهد هستم، باور کن که زمین خود به فروش رسانیده، یعنی یک جریب زمینی که داشته او را به فروش رسانیده، مریض خود برده او کشور خارج تداوی کرده و برگشته، بیچاره روزگارش خراب شده.
این پرسش مطرح میشه که چرا بیماران در افغانستان ناچارند برای تداوی به کشورهای دیگر مراجعه کنند؟ برخی دکتران در افغانستان تاکید میکنند که مشکل اصلی نظام سی کشور کمبود متخصصان نیست، بلکه نبود تجهیزات پیشرفته طبی است، موضوعی که باعث کاهش اعتماد بیماران به خدمات صحی داخلی شده. دکتر محمد عارف احساس متخصص داخل دی باره میگوید
به نظر ما علاقمندی مریضای افغانستان که میخواین به خارج از کشور تداوی بکنن به این دلائل میتونه باشه. یکی محدودیت های امکانات تشخیصی و تداوی های پیشرفته است، مثلا بر مریضای سرطان و بعضی امراض دیگه که در افغانستان قابل تداوی نیستن، و همچنان کمبود خدمات فوق تخصصی است. دیگر نبود پروتکل های معیاری و یکسان در سیستم صحی افغانستان که اعتماد مردم نسبت به سیستم صحی کم ساخته. دیگر عوامل روانی و فرهنگی هم میتونه در این دخیل باشه، چون اکثرا مریضان احساس میکنن که در بیرون از افغانستان بهترتر و خوبتر تداوی میشن، و همچنان کمبود تجهیزات و دواهای خاص میتونه یکی از دلایلش باشه که موضوعات به هیچ وجه به دلیل ضعف علمی دکترای داخلی نیست. ماشاءالله ما در افغانستان استادا و دکترای داریم که دارای فوق تخصص هستن، اما اونو مسائلی که من یاد کردم میتونه دلالش باشه.
پیش از این بیشتر بیماران افغان برای تداوی به پاکستان و سپس به این سفر میکردن، اما پاکستان در پی افزایش حمله های مرگبار در این کشور و تنش در روابط خود با طالبان بر سر تحریک طالبان پاکستان یا TTP گذرگاه های مرزی را برای بیماران بست. در گذشته بیماران افغان اجازه داشتند بدون ویزا و پاسپورت برای دریافت خدمات درمانی به پاکستان سفر کنند، اما این روند اکنون متوقف شده. بر اساس گزارش مرکز تداوی سرطان مجران افغان در پاکستان، سالانه بیش از 100,000 بیمار سرطان از افغانستان به این مرکز مراجعه می کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.